السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره د سید قادر جلالوف پر غاړه دی. پروان خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وي د مسکو په څیر ناستې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټورې دي، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. دا هم اوري چې د پخواني حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په نړیوالو مسایلو کې دا موضوع تعقیبوو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د نړۍ په خبرونو کې به اوري چې تمه ده چې نن په امریکا کې کډوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې کارځایونو او ښوونځیو ته ولاړ نشي، څو په ډاګه کړي چې د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې څومره مهمه ونډه لري. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د امریکا متحده ایالاتو د پوست له لوی درسي جنرال جوزف ډونفورد سره په یو لړ سیاسي او پوځي مسایلو خبرې وکړې، خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د سیاست مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د حکومت اجرا رئیس یو ځل بیا د هیواد د اوسنی نظام په بدلون ټینګار وکړ. حزب اسلامي د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغي اوازې په کلکه رد کړې او د جوجان سمي چارواکي وایي چې په درزاب رسوالي کې 250 تختول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرا رئیس یو ځل بیا د هیواد د اوسنی نظام په بدلون ټینګار وکړ. عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډه ته وینا کوله وویل په پارلماني نظام د ریاستي نظام د بدلون غوښتنه په هیڅ ډول د افغانستان د تجزیه په معنا نه ده. ښاغلی عبدالله په دې اړه هر ډول بې اندېښنې بې ځایه وبللې.
دا یو مشروع مطلب د خلکو په منځ کې داسې مطرح کول چې دا قومي حاکمیت غواړي هیواد تجزیه کوي. دا په هیڅ ډول نه د افغانستان د اسلامیت او یووالي لپاره میلیونونو کسانو د شهادت هرکلی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اجرایه ریاست له لوري په پارلماني نظام د ریاستي نظام مطرح کېدو یو لړ غبرګونونه راپارولي وو. حزب اسلامي د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغي اوازې په کلکه رد کړې. د حزب اسلامي ویان نادر افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار له ښه روغتیایي وضعیت څخه برخمن دی او دا مهال د کابل په کوم ګاونډي ولایت کې کابل ښار ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي.
جناب حکمتیار صاحب دی مریض ده او په ترکیه کې بستر ده. کامل دروغ ده، هغه کامل صحت لري او له کامل روغتیا نه برخمن ده. په افغانستان کې ده، د افغانستان په داخل کې ده، د کابل سره نږدې په یو ولایت کې هم ده، اوس تشریف لري.
دا په داس حال کې ده چې روانه ونې ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې ګلبدین حکمتیار د محل ناروغه او د ترکیه په یو روغتون کې ته درملنه لاندې ده. نادر افغان وای حزب اسلامي له حکومت سره لاسلیک کړی توافقنامې ته ژمن دی، خو د حکومت لخوا د توافقنامې د مادو پوسس په لیکېدو یې اندېښنه څرګنده کړه. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې 250 تختول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب له خصوصي دي. د راپورونو له مخې تیر ورځ وسلوالو طالبانو یو شمېر بزګران له ځان سره بیولي وو. تر اوسه د دې پیښې اصلي علت معلوم نه دی. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا کسان یې د طالبانو د محکمې له حکم څخه د سرغړونې په هدف بندیان کړي وو. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې کډوال نن د فبروري په 14مه کارځایونو او ښوونځیو ته نه ځي، څو د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړي. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د پلازمینې واشنگټن ډی سي په شمول په فلادلفیا، بوسټون، هیوسټن، شیکاګو او نیویارک کې کډوال د یو ورځ له کډوالو پرته تر نوم لاندې احتساب کوي. کډوال د ټولنیزو شبکو او د خلکو د خبرو له لارې په دا دغه اعتصاب ورمات شوې دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې دغه اعتصاب لپاره له هغو کسانو نه چې په بهر کې زیږیدل او دغه هیواد ته راغلي غوښتنه شوې چې نن د کار ونه کړي او هم څه ونه پیری، څو د امریکا په اقتصاد کې خپل کاري اهمیت او استهلاکي لګښت په ډاګه کړي. دوی د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه پلان په ځواب کې دا کار کوي چې غواړي دغه هیواد ټول ناقانونه کډوال وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت تر اوسه د ننني پلان شوي اعتصاب په اړه څه نه دی ویلي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په پلازمینې باکو کې د امریکا متحده ایالاتونو د پوز له لوی درستی سره وکتل. د آذربایجان جمهوری ریاست ویلي ولسمشر علیف او جنرال جوزف دانفورد په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، د انرژۍ، د امنیت او دفاعي فعالیتونو په اړه بحث وکړ. دوی همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف په نړیوالو هڅو کې د باکو په برخه اخیستو هم غږېدلی دي. د جنرال جوزف دانفورد دفتر په یو بیان کې ویلي تمه ده هغه نن په باکو کې له خپل روسي سیال جنرال لری گراسیموف سره هم خبري وکړي. د بیان لمخي دواړه لوري د ناسمو وړاندوینو او احتمالي بحرانونو د مخنیوي په هدف د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په پوزي اړیکو او د باثبات او روخانه پوزي ارتباطاتو په اهمیت بحث کوي. اخوا تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم نن له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د جرمني په بن کې وګوري. د سوریې د کړکیچ په سر غونډه نن تر یو ورځې وروسته په قزاقستان کې پیلېږي. د خبرې د روسیې، ترکیې، ایران په ملاتړ او د ملګرو ملتونو په خوښه نن د ورځې په اوږدو کې په استانه کې ترسره کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې، ترکیې، ایران او همدارز د سوریې د رژیم او مخالفینو د استاجو په ګډون تفصیلي بحث په ځایي وخت له غرمې وروسته پیلېږي. تمه وه دا خبرې پرون شوې وای، خو د نامعلومه تخنیکي دلایلو په سبب نن ته پاتې شوې. د سوریې د مخالفینو استازي یحیی عریدی ویلي دوی په دې غونډه کې د تیرې میاشتې له غونډې په کمو استازیو برخه اخیسته. اخوا د سوریې د رژیم استازی بشار جعفری چې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد سفیر هم دی، د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس ته ویلي د رژیم پلوي او مخالف د تن په تن خبرې نوې پلان شوي. د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف تیر د ورغونډه په استانه کې تیره میاشت له کومې مهمې نتیجې پرته پای ته ورسېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستورا ویلي خپل په اوسنۍ غونډه کې ګډون نه کوي، خو یو تخنیکی ټیم به ورواستوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پرون د یو ورځنی سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې له خپل خلیج گاونډیو سره اړیکې ښې کړي. له هغه وروسته چې روحانی په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه په کار پیل کړي، دا د دغو هیوادونو ته د هغه لومړنی سفر دی. د ایران چې اکثریت وګړي شیعه‌ګان دي او د خلیج د اکثریت سنی عربي هیوادونو په تیر بیا سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د سوریې او یمن د جګړو له امله کړکیچنې، ځکه دي چې دواړه لوري د مختلفو خواوو ملاتړ کوي. روحانی ویلي ایران تل هڅه کړي له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د پراخ اتحاد غوښتنه کړې او ویلي دي چې دواړو سلګونو کلونه یو د بل په خوا کې په امن کې ژوند کړی دی. د عمان سلطان قابوس بن سعید آل سعید له روحانی سره په پلازمینه مسقط کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې روحانی له خبرو وروسته وویل تهران تل غوره ګڼلې چې ستونزې او اختلافات د خبرو له لارې هوار شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان نو نړۍ مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت وی د مسکو په چیر ناسته د افغان سولې په برخه کې ګټور دي، خو هیڅ کله د سولې د پروسی بدل نشي کېدای. دا هم اوري چې د افغان حکومت په خواني چیرې او سیاسي مخالفان وی افغان حکومت به د انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي. باقي
د حکومت په ارتباط شفافیت انتخابات هیڅ حرکت نه کوي.
پرونه کې اوري چې د کونړ والی وای، د نورستان والی وای، د یوې جنۍ او سړی قاتلان چې په دې ولایت کې د ناموسي وجنو په مسأله کې تورندي پیژندل شوی دي.
بدبختانه د دې هلک قاتل د دې جنۍ میړه دی او د جنۍ قاتل خپل د جنۍ ورور دی.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی 50 اووریزه لوبه همداسي بروانه. د افغانستان بیټنګ کوي، یو سلو لس رنزه یا منډې جوړ کړي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنی نړیوالې لوبې لري.
د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول بوري. افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټورې دي، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. د اجرا ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبې پورس تمو خود چې د مسکو د ناستې له بحثونو د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې استفاده وشي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا د مسکو ناسته په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د روسیې د تقابل تازه بیلګه ګڼي. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات لري.
افغان حکومت وی په مسکو کې د روسي ناستې پایلې په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامې دی شي. د حکومت اجرایي ریاست وی کابل ته ملري چې د مسکو په څیر ناستو کې د افغانستان ګوندی او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو د ملاتړ پر ځای په خپل له حکومت سره د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې همکاري وکړي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته په خبرو کې د مسکو ناستې ګډوره وبلله، خو دای هم وویل چې دا ډول هڅې هیڅکله د سولې بدیل نشي کېدای.
څه ډول ممکنه ده چې زموږ همسایګان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ زموږ توقع دا ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همغږۍ په ایجاد کې ګټه پورته کړو. ولې دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ځایناستی نشي بدل کېدلی.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د روسیې په مرکز مسکو کې شپږخیزه غونډه وشوه. د غونډې ته د کوربه هیواد سربیره د افغانستان، پاکستان، چین او ایران استازي وربلل شوي وو. که څه هم په یاده غونډه کې د شو پریکړو په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ورته غونډو لړۍ باید پراخه شي څو د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره ګډې هڅې وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په مسکو کې د روسیې په نوښت روسیش پګړخیزه ناسته ظاهرا د افغانستان د حالات په باب جوړه شوی و، خو د پردې تر شا نور مسایل پکې نغښتي وو. سیاسي کارپو بشیر عاطف وایي د مسکو روسي ناسته دا ثابتوي چې روسیه غواړي په سیمه ییزو مسایلو کې برلاسي وسی او د امریکا رول پیکه کړي.
د روسیې غوښتنه معلومه ده، لدې ناسته نه د روسیې تمه دا وه چې پر طالب مشرانو باندې پوری شوی بندیزونه لري شي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو او ناستې هیڅ اجنډا د مسکو په غونډه کې نه و.
د ښاغلي عاطف په خبره روسیه غواړي چې له بیلابیلو لارو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو رول کمرنګ کړي، نو ځکه یې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو هڅې چټکې کړې دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی په مسکو کې پرونی غونډه د افغان سولې په برخه کې ګټوره ده، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. دا پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي او د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. په عین حال کې د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازمه ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره کار نه کوي. خو اجرا ریاست بیا وایي چې راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کال یوی خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانوني سرګنده کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي. دیوی انتخابات باید ژر ترسره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځانګړي توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف ترسره کېدل یو جدي اړتیا ده. له خغلی قانوني مخکي یو شمیر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنه مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دی وی زمونږ تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. له نهو نه وو ته د کمشنرانو د شمیر کمول زما له نظره کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي څیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی. دی وایي د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یوه لویه دوسیه وه چې یوه برخه یې تطبیق شوې او ډېر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کیږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو له لارې. خو ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې څرګنده نه کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره راتلونکي ګامونه څه دي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به کله ترسره شي. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم په بشپړ ډول اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
د نسیم شفق په راپور کې مو واورېدل چې د پخواني حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي. اجرایه ریاست وایي چې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره کار روان دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډیر وروسته پاتې خودل شوی دی. په یو نوې ریپورت کې چې د چهارشنبه پر سپور شو، د قانون د حاکمیت د پانګونو پر وړاندې په دولتي ادارو کې د پیچلو پړاونو او نورو پرتو ستونزو یادونه شوې ده. خو په انډکس کې له افغانستان وروسته ګڼ هیوادونه هم شته چې د افغانستان پر مخ د اقتصادي پرمختګ لپاره تر افغانستان ډیر مخکې دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
افغانستان د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې په 133 ځای کې راغلی. په جدول کې هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند لومړي درې ځایونه خپل کړي. کاناډا او متحده عربي امارات په 8 ځای کې، برتانیا په 12، د امریکا متحد ایالات په 12 او ترکیه په 6 ځای کې راغلي. چین په 111، پاکستان په 141 او هند په 143 ځای کې راغلي. د هیوادونو اقتصادي وده ته په پام سره دا انډکس ښایي یو څه عجیب ښکاره شي، نو دا پوښتنه سم دستي ذهن ته راځي چې د اقتصادي خپلواکۍ معیارونه کوم دي. د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ انډکس چې د هریټیج فاونډیشن تحقیقاتی مؤسسه هر کال خپروي، د هغو پراخو اسانتیاو جزئیات خپره کړي دي چې خلک په آزادو ټولنو کې ترې برخمن دي. نو ځکه عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا او یمن چې د بې امنیتیو له کبله سروې پکې ناممکنه وه، او همداراز لختنشتاین د اروپا کوچنی هیواد چې اقتصاد یې تر ډیره له سویس سره تړلی دی، په دې فهرست کې نشته. د افغانستان نوم له اوکراین 2 شمیرې او له ترکمنستان څخه 6 شمیرې مخکې او له اکوادور، لایبریا او چاد څخه وروسته په 133 ځای کې راغلی. د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره په دې انډیکس کې یاد شوی. هریټیج فاونډیشن په خپل راپور کې وایي دا ښیي چې په افغانستان کې اوس ځینې مهم اقتصادي معلومات ترلاسه کېدای شي. راپور زیاتوي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې ده. رغونه او کرنه هغه مهم ډګرونه یاد شوي چې د راپور له مخې د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره یې مرسته کړې. راپور د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان غړیتوب هم مهم بللی، خو په عین حال کې یادونه کوي چې سیاسي ابهام او امنیت هغه ستونزې دي چې لا هم په دې هیواد کې شته. د هریټیج فاونډیشن راپور زیاتوي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې د ټول افغانستان په کچه لا هم ستونزې شته، او په همدې دلیل افغان حکومت خلکو ته د اساسي خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. اداري فساد بل هغه ستونزه ده چې په راپور کې یادونه شوې. راپور زیاتوي چې فساد د افغانستان د محکمو او بانکي سکتور مؤثریت زیانمن کړی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو ووریدل چې افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې ډېر وروسته پاتې ښودل شوی دی. بل لور ته د نړیوالې سوداګرۍ خونې څانګې رسمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې له دې سره به د افغانستان سوداګري لا نړیواله او پر وړاندې به پراته خنډونه له منځه ولاړ شي. د سوداګرۍ نړیواله خونه یا ICC 2 غړي هیوادونه لري او افغانستان شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د دې خونې غړیتوب ترلاسه کړ. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
د سوداګرۍ نړیوال خونې د افغانستان د اجرایي رئیس او نورو افغان چارواکو په حضور کې د پنځمه پورس په کابل کې د خپل فعالیت جواز ترلاسه او په کار پیل وکړ. افغان چارواکي هیوا ته د پنګونې د جلب په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړي حضور د نړیوالې سوداګرۍ سره د افغانستان د خو اړیکو ایجاد او دغه هیوا د سوداګرۍ په وړاندې د خندونو لری کېدو لپاره په کابل کې د دغه بنسټ فعالیت مهم پرمختګ یادوي. په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې پلاوي مشر مایل اغا خیرخوا په دې اړه جوړ شوی غونډه ته وویل دا خونه به په افغانستان کې صنعتي کارونه ډیر او منظم کړي.
هدف مایان از تاسیس از این نهاد بین المللی
دی وی د نړیوال بنسټ له تاسیس څخه هدف دا دی ترڅو د افغانستان د سوداګری خونې نور اړوندو بنسټونو او د خصوصي سکتور د بسچکیدو په برخه کې همکاري موجوده وي او د دولت تر رهبرۍ لاندې د مهمو صنعتي خدماتو او د سوداګریزو کارونو اړوند هڅې موجوده او هغه د خصوصي او عامه سکتور لخوا عملی شي. د سوداګری په نړیوال خونه کې د افغانستان غړیتوب د 2014 کال د جون په میاشت کې منل شو. دا خونه دوه نوی غړي هیوادونه لري چې لاغې سره د خو سوداګریزو اړیکو درلودلو لپاره د افغانستان په اقتصاد کې دا مهم ګام یادیږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم د شاوخوا 80 کلن رئیس په هیواد کې فعالیت لري، خو د دغې خونې د چارواکو په باور د نړیوالو اړیکو جوړولو په برخه کې د تشې احساس موجود وو. د سوداګرۍ نړیوالې خونې مرکز د فرانسې په فارس ښار کې دی او په بیلابیلو هیوادونو کې د 1919 کال رئیس فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر فرانسوا ریشیا په دې باور دی چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت به په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان انحصار کم او دا هیواد به نړۍ ته نږدې کړي. دی وایي کله چې تاسو د سوداګرۍ له نړیوالې خونې سره همکاري پیل کوئ بې له شکه چې دا کار به په بنسټیز ډول پروژې تمویل کړي، نو ځکه دا یو مهم ګام دی. دا افغان سوداګرو ته له نړۍ سره د وسلېدو قابلیت برابروي پرته له دې چې له دې وروسته هم په ګاونډیو اتکا ولري. دا په داس حال کې د چلېدې وړاندې افغان سوداګرو او باروړونکو موټر چلوونکو د هیواد دننه د ځینو ستونزو ترڅنګ لګونډوي هیوادونو په تیر بیا د پاکستان څخه شکایت کړي چې د سوداګرۍ نړیوال معیارونه نه رعایتوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د پنګا چونې او سوداګرۍ په برخه کې خورا زیاته لیوالتیا موجوده ده، ولې د خصوصي سکتور سره د افغان حکومت او نړیوالو موسسو نه همکاري دا مزل سخت کړی دی. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د غونډې ته وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې فعالیت به دې هدف ته له رسیدو سره لا ښه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ صفه 1296 اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوري. پروزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان د پنځمې ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان لمات سره مخ کړي او امنیتي ځواکونو پام وړ پرمختګ کړی دی. د سقوط له ګواښ څخه وتلي د اورزګان امنیتي شورا مسؤلان هم وایي چې اورزګان د سقوط له ګواښ څخه وتلی دی او باید امنیتي ځواکونه پر وخت اکمال شي. په همدې حال کې ځینې رپورټونه وایي چې اوس هم د اورزګان مرکز او شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه دوام لري. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له اورزګان رپورټ راستولی دی.
دا اورزګان سیمه ایز امنیتی چارواکی وای دغه ولایت د سکوت له ګواښ څخه ژغورل شوی او امنیتی وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې د شپک دوه عملیات پر مهال چې له تیر دوه میاشتو راهیسې پیل شوي شپږ تاو شپږ نیوي وسلوال وژل شوي درې سوه اووه دېرش ټپیان دي او همدارنګه نکسې ژوندي نیولي. دا د په خبره چې څوارلس میله سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ورغلی او شل راډیو موټرونه اوه شپېته راډیو موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه تللي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې څلور سوه اووه څلوېښت کړۍ مینونه هم کاش په خونڅه کړي او د اورزګان مرکز ترینکوټ زیات شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلی کاکړ:
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي شپږ سوه شپږ نوي نفر دښمن مړي دي، درې سوه اووه دېرش نفر زخمیان دي، نهه نفر اسیران دي.
که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې هره ورځ د پرمختګ خبر ورکوي، خو د مسلینو په خبره چې لا اوس هم دغلته د جګړې ټګر تود دی او وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیت کمانډانۍ ودانۍ ته په یو کیلومتر کې شتون لري. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسلینو هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ستایي. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال نور محمد حکمل وایي چې د اورزګان مرکز ترینکوټ او ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس تیر شپږ میاشتې په کتوش شوی او هغه ویره نه لري چې ګڼې د ترینکوټ ښار به د وسلوالو بانو لاسته ولویږي، ځکه چې په وینا یې امنیتي ساحې تر پخوا پراخه سوي دي. نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خلاصون لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي. ښاغلی حکمل زیاته کړه: په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونه لري
چې هغه د فتن د سقوط د حالت په ټولې ولسوالۍ پیلن الحمدلله خلاص دي، تنا ستر مختګونه سوي دي، اما نور خنولاري معاشره دي کاملا تر اوسه پورې په شبکې مخابراتي شبکې بندي دي، انټرنټ غیر فعال دي، پروازونه بندي.
لاجی ټولو سره سره د نظامی چارو کارپوهان بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. د نظامی چارو کارپواتي کلام مرخیل څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري، نو ځکه د پام وړ پرمختګ نسی کولای. دا په داسې حال کې د چې دوی ورځې وړاندې مال پاسوال غلام فاروق سنگری د اورزګان ولایت د نوي امنیت کمانډان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د نورستان والی وای دی وی جنۍ او سړی قاتلان چې په دې ولایت کې د ناموسي وژنو په مسأله کې تورن دي پیژندل شوی دی او داسې معلومیږي چې د دواړو کسانو په ساتنه کې پولیسو هم بې غوري کړې ده. په دې اړه نور لسیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل کوم کسانو چې هدایت الله او فاتحه د خلکو په وړاندې وژلي دواړه پیژندل شوی او د نیولو د پاره هڅې روانې دي.
هیئت د گزارش مطابق جناب انوري صاحب هیئت چې ورغلی وو هغه گزارش داسې دا کړی دي چې بدبختانه د دې هلک قاتل د دې جنۍ میړه دی او د جنۍ قاتل خپل د جنۍ ورور دی.
هغه وایي که څه هم چې د جنۍ یو سړی د ترلاسه کولو لپاره په ولسوالۍ ډیرو کسانو هجوم راوړی وو چې پکې درې تنه پولیس ټپیان شول، خو له نښو نښانو داسې معلومیږي چې پولیسو د جنۍ یو سړی په ساتنه کې بې غوري کړې ده.
یعنی دې کې شک نشته دی چې لوی هجوم ورغلی دی، د پولیسو لخوا هم داسې جدي برخوردار شوی نه دی چې پولیسو یو حد پورې مزاحمت کړی دی، خو ولې د پولیسو د دې قضیه سره برخورد هم غیر مسلکي.
د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کسان د یادې پیښې د غندلو په موخه کابل کې راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې باید قاتلین پیدا او سزا ورکړی شي، خو د نورستان والی وایي مجرمین چې هر ځای کې وي دوی به یې ونیسي او د قانون منګولو ته به یې حواله کړي.
امنیتي مسؤلینو له خوا نه مکمل هدایت ورکړل شوی چې د خلک چې په دې قتل کې څوک ښکیل دي یا معاون د دې جرم دي یا شریکان د جرم دي هغوی سره ټولو سره قانوني برخورد وشي او هغوی عاجل ونیول شي او قضایي او عدلي مراجعو ته معرفي شي.
دا
تاسو فکر نه کوئ چې دغه قاتلین به تښتېدلي او دغه سي ځنګل لرونکي سیمه ده غر دی څنګه کولی شي تاسو چې دغه ونیسئ او د قانون منګولو ته وسپارل شي دا خلک؟
دا نو په ټول توان باندې چې دلته دا رقم توان لري دوی به تعقیبېږي که هر ځای ته تللي وي انشاءالله د دوی د تعقیب شي به خپل ټول هڅې استعمالوو.
خلک وایي د قانون نه پلي کېدلو مجرمینو ته ډاډ ورکړی او هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ښځو د تاوتریخوالي پیښې تکرارېږي.
و امریدل چې د نورستان والی وی دغلته د یو سړی او یو جنې د وشلو په قضیه کې قاتلان پیژندل شوی او د نیول لپاره هڅې روان دي. دوه نیمې بجې شوې دي. لسفی الله سنگزین د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې 250 تښتول شوي کسان نن له غرمې وروسته د وسلوالو طالبانو له قید څخه د سپینګیرو په منځګړیتوب آزاد شول. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د هیواد د اوسني نظام په بدلون ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په پارلماني نظام د ریاستي نظام د بدلون غوښتنه د ده په خبره په هیڅ ډول د افغانستان د تجزیې په معنا نه ده. حزب اسلامي د حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغي اوازې رد کړې او ویلي دي د خدای او د محل د کابل په کوم گاونډي ولایت کې کابل ښار ته د ننوتو چمتووالی نیسي. تمدنن په امریکا کې کډوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د کارځایونو او ښوونځیو ته لورتګه ډډه وکړي ځکه دوی غواړي د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د امریکا متحده ایالاتونو د پوز له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره په یو لړ سیاسي او پوځي مسایلو خبرې کړي. دوی د امریکا او آذربایجان په اړیکو سربیره د افغان سولې په باب د باکو د ونډې اخیستو مسله هم څېړلې ده. او د سوریه د کړکیچ په سر غونډه نن تر یوز اند او وروسته په قزاقستان کې پیلېږي. دا غونډه د روسیې، ترکیې، ایران په ملاتړ او د ملګرو ملتونو په خوښه په استانه کې پیلېږي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزی تاسو ته وړاندې کوم. په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې دفتر په رسمي ډول پرانیستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د دې دفتر په پرانیستغونډه کې هیله څرګنده کړه چې د یاد دفتر په پرانیستلو سره به د دغه خونې له غړیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي.
پرانیستل د افغانستان د خصوصي سکتور د سوداګریزې اړیکې له غړیو هیوادونو سره لا زیاتې بشتلې او بشپړ شي.
خغلی کرزی زیاته کړه چې د سوداګرۍ په نړیوالې خونې کې د افغانستان غړیتوب او په کابل کې د دې خونې د دفتر پرانیستلو سره به د افغانستان سوداګریز مالونه نړیوال اعتماد ترلاسه او په هیواد کې به د پانګونې د جلب لپاره ښه زمینه برابره کړي. اوسمهال 113 هیوادونه او 6.5 میلیونه خصوصي شرکتونه د سوداګرۍ نړیوالې خونې غړیتوب لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د خصوصي سکتور ستونزو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله پانګوال او سوداګر اړ شوي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. د دغې خونې وایان سیام الدین پسرلی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د کافي برېښنا او ځمکې د نشتوالي له کبله لسګونه کارخونې تړل شوي او خاوندان یې نور زړه نه ښه کوي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو پرون په یاد ولایت کې د برېښنا د ستونزې په غبرګون کې مظاهره وکړه او ګواښي کړی کچیرې د برېښنا ستونزه هواره نه شي خپلې ټولې 200 فابریکې به تړلې وساتي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني وړه 1,100 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,130 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجې 1,600 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 50 پوله، یوه یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 615 افغانۍ او زر هندی کلداری 1015 افغانۍ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. همدا شیبه د افغانستان او د زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړنۍ 50 اوریزه لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په دریو لوبغاړو سوځېدو 140 منډې جوړې کړې دي. 46 اوورونه د دې لوبې تر اوسه پورې ترسره شوې دي. اصغر ستانکزی 38 او حشمت الله شهیدی په 1400 منډو لا هم بیټنګ کوي. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ډوب ډلو ترمنځ نورې څومره لوبې کیږي په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له د افغانستان د کرکټ بورډ له وایان ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د دې سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې دغه 500 ورځې لوبې په لومړۍ لوبه نن پیلېږي د کابل پر وخت 12 بجې او دغه سیالۍ به تر 28 د فبروري دوام کوي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه سیالۍ لپاره ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولې ده. دغه سیریز ټول لوبې به د زیمبابوي په حراري ښار کې ترسره شي.
مننه. او تاسو کرات وایئ چې دغه سیالۍ په ګډون سره به افغانستان یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوم امتیازات ترلاسه کړي؟
تاسو به تر معلومات چې دغه لوبي یو ورځنۍ نړیواله لوبي دي، رسمي لوبي دي، انټرنیشنل لوبي دي، ګټل ډیر مهم دي. د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمه امیدل شي. زه به تاسو ته وایم چې که خدای کړی افغانستان دغه لوبي وګټي، ان شاء الله نو په نړیواله درجه باندې کې به نور هم پورته ولاړ شي او زموږ هڅه هم دا ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله درجه باندې کې نور هم پورته ولاړ شي تر څو هغه راتلونکي چې کوم موخې کوم هدف چې لرو د کرکټ په پرمختګ وده کې هغه ته ورسیږو.
په دې اړه کوم معلومات لرئ چې د لوبغاړو سلیکشن څه ډول سوی دی؟ یو شمیر شاریان وایي چې په سلیکشن کې ستونزې دي. ستاسو نظر وغوښتئ چې آیا دغه سلیکشن په معیاري ډول سوی دی او کوم ستونزې لري څه ډول؟
خزانه غوړم چې ډیر بحث پدې باندې وکړم. د بچ سره په دې اکلمه باندې خبري ناشته کې د سلیکشن کمیټې خپل پوره جزئیات ورکړي دي او هغه حتمن په غوړې خبري ناشته کې تاسو هم موجود وي کولای شي چې د نوروز منګل خبري واخلي د هیوادوال سره شریک کړي. خو لنډ کې تر دومره ویل شم چې د په غوړې نوروز منګل کومې خبري وکولې د غوړوي کمیټې مشر هغه ویل چې د زیمبابوي لوبډلې ته په کتو سره به هوا ته په کتو سره او د لوبغاړو چمتووالي ته په کتو سره همغه لوبغاړي کوم لوبغاړي چمتووله هغه او د تمنیتی کمپ پر مهال خزرې درې دي هغه په د وسیالۍ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
غواړم د روسي سوال په لړ کې پوښتنه چې پروان کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې محلويش سړول دی دوی به کوم سیالي مختبوزي؟
ډېرخه دغه زیمبابوي له سفر وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بعد ایرلند سره 15 ورځې نړیوال لوبي کوي او درې شل ورځې نړیوال لوبي په هندستان کې چې دغه سیالي کوربتو په افغانستان پر غاړه وي او له هغه وروسته نور لوبي هم ان شاء الله شته د ویست انډیز سره زمنګ لوبي دي.
ډیر مننه کورمدان.
تاسو را مننه.
په زیمبابوي کې د دې هیواد له لوبډلې سره د افغانستان د کرکټ ټیم د روانو سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ د وایان فرید هوتک څرګندونه واورېده. د لومړي ځل لپاره دوه افغان د سکي ورزشکاران په سویس کې دي او دغلته د سکي د 2013 کال د نړیوالو سیالیو لپاره د غوروي په لوبو کې ګډون کوي. همدا شیبه یو ورزشکار حسین خغلی علي شاه له سویس څخه د تلیفون په لیکه کې دی. علي شاه صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که لطفا لږ جزئیات ورکړئ په د مسابقو په اړه چې تاسې او خغلی سجاد حسین پکې شرکت کوي.
سلام خدمت شما و تمام
شنوندگان
رادیو آزادی. مسابقه ما در حال شروع شدن است و مسابقات راهیابی مرحله نهایی مسابقات جام جهانی در شهر سوئیس و ورزشکاران افغانی شخص خودم و آقای سجاد حسینی همراه ما است و دقایق بعد ما در حال شروع مسابقه خواهیم بود.
علی شاه صاحب، چه احساس لری د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سکی ورزشکاران په دې لویو مسابقو کې شرکت کوي؟ الته ستاسو نه څه ډول یعنی پذیرایی شوه ده؟
احساس خیلی خوبی داریم چون برای اولین بار از آدرس افغانستان در مسابقات جام جهانی شرکت میکنیم و برای اولین بار در بازی های زمستانی بیرق افغانستان رو بالا میکنیم. یک احساس خیلی خوبی است اینجا. کسایی که ما را حمایه میکنن و دوستانی که ما را میشناسن خیلی تشویق میکنن، خیلی هم
افتخار میکنیم برای ما که توانستیم بیرق افغانستان شامل بیرق دیگر کشورها قرار بدیم.
من هم با تاسو باندې افتخار او ویاړ کوم. ډیره زیاته مننه استاد او د افغانستان د هر ورزشکار د کامیابی په هیله. دوستانو علی شاو چې د افغانستان د سکی ورزشکار دی او د لومړي ځل لپاره په سویس کې د سکی په نړیوالو مسابقو کې چې د 2013 کال د نړیوال جام لپاره ترسره کیږي شرکت کوي، او د غراس سجاد حسینی په نوم بل افغان ورزشکار هم ورسره دی او په دې مسابقو کې ګډون لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه وغندله. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري غونډه کې ویل چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د سولې او توافق ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. په دې اړه نور له اجمل اندورو.
د فبروري د میاشتې په پایل کې ولسمشر ټرمپ د ایران لخوا د لری واټن ویشتن کې توغندې لازموینې وروسته پر دې هیواد نوی بندیزونه ولګول. د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو دواړو له ایران سره نړیوال اتومي تړون وغانده. دا تړون پخانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې اتکلنې ولسمشرۍ پر مهال د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لویه لاسته راوړنه بلله. خو د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل یو تر ټولو بد جوړ جاړی چې لیدلی دی هغه له ایران سره اټومي موافقه ده. نوموړي زیاته کړه هغه ټرمپ وایي زما ادارې لا دمخه پر ایران نوي بندیزونه لګولي. زه به د اتومي وسلې د جوړولو څخه د ایران د همیشنۍ مخنیوي لپاره نور اقدامات هم ترسره کړم. د امریکا او اسرائیلو د دوو مشرانو د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په ډیرو مسلو یو ډول نظر درلود. نتنیاهو ټرمپ وستایه او هغه د یهودانو ملګری وباله. ټرمپ د اسرائیلو او نتنیاهو د حکومت چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره اختلافات لرل د کلک ملاتړ ژمنه وکړه. ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشۍ په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخولنې ول چې په کې په لویدیځه غاړه کې د نتنیاهو د حکومت لخوا د یهودي میشسایونو جوړول غندل شوی و. د اوباما د حکومت دا پریکړه چې د اسرائیلو پر ضد د امنیت د شورا د پریکړه لیک مخونه نیسي وړه، خو د اسرائیلو په وړاندې د امریکا د لسیزو اوږدې پالیسۍ په ترڅ کې د پام وړ بدلون و. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو په اړه د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک وغنده او د اسرائیلو سره یې غیر عادلانه چلن وباله، خو د اسرائیلو صدر اعظم ته یې وویل چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د نوو یهودي میشسایونو جوړول یو څه وسنډوي.
As far as settlements I'd like to see you hold back on settlements.
ولسمشر ټرمپ وایي تر هغه ځای چې د میش سایونو خبره ده نو زه غواړم چې تاسو د یو څه وخت لپاره د نوو میش سایونو جوړول وځندوي. موږ به یو چاره وکړو، خو زه غواړم چې یو توافق رامنځته شي. زه فکر کوم جوړجاړی به رامنځته شي. زه پوهیږم چې هر ولسمشر دا غوښتل، خو له دوی څخه هر یو په دې اړه هڅې وروسته پیل کړي. ځکه فکر یې نه کاوه چې دا به ممکنه وي، او دا ځکه ممکن نه و چې دوی پرې کار نه وکړي. نوموړي هوډ څرګند کړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې د یو ښه توافق په رامنځته کېدو بریالی شي. په دې عامد څرګندونو کې ټرمپ له دې ډډه وکړه چې د اسرائیلو او فلسطین د کړکیچ د هواري لپاره د دوو جلا دولتونو حل لاره په څرګندو ټکو تایید کړي. دا پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتې له کلون راهیسې ملاتړ کوي د اسرائیلو او راتلونکي فلسطینی دولت ترمنځ د ټاکلو پولو پر سر خبرې اترې هڅوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا کله په واوره او یخک لویدلی است؟ خلکو مرسته در سره کړي او کې در پوری خندلی
د سپاتیات باندې چې روان سم او وره خوې کوچو ګرځید.
ولی ځینې کسان د خپلو بامونو واورې بې ځایه په لارو او کوڅو کې اچوي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه.
نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدرمنو دوستانو، سکه نظر ورسته چې کلونو ته واوره یو څه ډیره ورېده، نو ځکه پلارو او کوڅو کې ډیرای لا هم غونډه ده. په ځینو سیمو کې بیا پلاره کې داسې هواره شوي او په یخ بدله شوي چې ته به وایې په شیشه رواني. اکثره لارې او کوڅې سیوری هم دي. هلته به یو شمېر کسانو د خپلو کورونو او بامونو دومره واورې اچولي چې تر پسرلی به هم اوبه نشي. دا چې ولې ځینې کسان د خپلو بامونو واورې داسې اچوي چې لارویانو ته ستونزې جوړې کړي، د کابل اوسیدونکي عتیق نمو پوښتلی دي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه، او دغه فرهنګ نشته، کنترول نشته، مراقبت نشته. مخکې وختونه کې کوسي لارې او سرکونه له مردم له طرفه پاکې دي، اوس له خپل هماغه خلک چې هلته اوسیږي په خپل لاس کې خپل لار کوسي بندوي. دا د بې تفاوتي هم دغه فرهنګ نهادینه نه ده په دغه شرایطو کې په وطن کې. دا په کوسي کې اچوي یو هفته، دوه هفته، تر څو چې ژمی وي هماغه تکلیف سره مواجه وي.
شپېته کلن حاجی نواب له چار اسیاب څخه ښار ته په سودا پسې راغلی. نوموړی وایي فکر مې نه کاوه چې واورې د لارې داسې وتړي.
واورې دي یخک سوي دي، داسې یخک سوي سړی پې خوېږي، هسې کاته هغسې وښویږي. خو ډېر په حوصله راغلم، خو په لاره کې چې را روانو ما دا موټر په دې موټر کې دا هم داسې وښوید. هلته په ګولایي کې یو بل موټر راغی، دا داسې وښو سړک نه هم پسې ووت. ما له یا خدای خیر وکړي. نو دومره خلک په دې واورو سره تکلیف دي، په هر ځای کې، په کلي کې، په سړک کې آبادي مو سره راځي، خو مشکل هم ډېر لري. زه خپله دا پرونه بله ورځ وګرځېدم، داسې په احتیاط باندې چې روان شوم واوره خویا کوچ وګرځېدم، لاندې خطا شو. یعنې دا څنګلې مې چاپ خبره اوس هم درد کوي، دومره درم مې خوړلی ده.
حاجی نواب د خپل تر کیسه هم کوي، وایي چې په واوره کې لوېدلې د مرګ سبب شول.
دا سپینګیری وم، دغه د واورو موسم و، دغه چې کله ماجد ته سبای راووت دا وښویده. چې وښویده دغه ګردی ما سم جوړېدم نه، چې جوړم نه سم هغسې یقین وکړ له مغه ګردی نه بیا مغسې زرنجېده رنجېده آخر مړ سو. واوره خو چې سړی لږ په احتیاط پکې لاړ نه سي، او لږ ذره فکر یې نه وي، سړی غورځېږي پکې.
په بلخ کې زموږ همکار له یو موټر چلوونکي سره په واوره کې د تګ راتک په ستونزو غږېدلی. هغه وایي چې ډېر په سختۍ ځان له ترافیکي پیښو څخه ساتي. ورپسې په یاد شوي ځای کې د یو بل تن خبرې هم اورو.
نوم شریف الله ده، مزار شریف د ډرایور یم. نو خلک زه زیاتره وخت وینم چې به واورې اخلي سرکو په سر اچي. زیاتره وخت ما خپل موټر سو واورې بند سوی دی، په دې سرکو باندې لارې بندېږي. څوک یو مریض لري، یو بل مشکل لري، نو بعضې ماشومان دي، سپینګیر دي، په دې لار رسې راتلی نه سي. بس لیدلی ده دغه واورې د کور نه یا د بامونو سره ټولۍ دغه باید ویسي، دغه د ګلدانو په ځای کې واچي چې هغه د ګلان هم ښه دی وروش کې هغه کوي، او د سرکو په سر دې وای نه چې دا لارې دې بند نه سي باید.
زما نوم محمد فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکی یم. له بد مرغه د څو اورو چې کې په مزار شریف ښار کې ځینې کسان شته دي چې خپل د بامو واورې د بلچا په کوڅه کې یا د بلچا کور کې اچوي، چې دا ډیر بد دود دی. اور باید داسې یو ځای ته ایسي چې هغلته یو میدانی وي، ونه وي، یا د ونې څنګ ته ټولې کوي، هغه ځایونه چې خلک نه پسبي یا لرې نه بندي. زموږ کور کمربند کې دی، هغلته همدغه کارونه ډیر دود دي، کوڅې هم تنګې دي، رفت آمد دپاره ډیرې خرابې دي. خو ځینې کسان بیا په هغو کوڅو کې واوره اچوي. ما په خپلو سترګو ولیدلې چې یو څو کسان خپلې کورو واورې کوڅې ته واچولې، هغه کوڅه بالکل بنده شوله. کله چې موټر راغی، موټر هغلته په ټپه ودرېد، هېڅ نور مخته لاړ نه. په دې حال کې چې هغه موټر مریض درلود، هغه موټر یو څه دغلته کار وکړو کار وکړو تر څو هغه لارې خلاص کړل، ولاړو خپل کار ترسره کړو.
هغه کسان چې له لرې ځایونو څخه په واوره کې اوبه راوړي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پغمان اوسیدونکی داوود د خپلې سیمې کیسه کوي.
هلته واوره دومره ده خورې څه ډېره زیاته ده. هلته په دې واوره کې دومره ورخطا سو چې موږ ویله خدای نه خسته خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو. درې څلور وارې موږ واوره توګله بامونه، او لارې وسم د سیدی چې باندې دی موټر خویږي یا خاګ دا ډیر زیات خطرناک دی. نو اوره کې خو چې سړی ولوید یا به لاس ماتیږي یا به ملا ماتیږي یا به خامخا صدم ورسی. زه چې دا ښار ته راځم چې یخه کوینه په دې باندې ډیر په تابه تیریږم، ځکه چې خلک مې لیدلي ولیدلی، ماشومان ولیږي، زنانه ولیږي. نو واوره ډیر زیات خطر لري. په چې چا جای تنګ هغه خامخا لارې ته غورځي، او که صحه زادی نو بیا باید چې نه غورځي، خپله ویلي ما باندې غورځي یا خپل لارین کې غورځي. اته تر دې چې موږ اوبه کومه برمونه راوړو، هلته چیش کې چې اوبه راوړو هغه ماشینونه ونښلي، پکې کراچۍ پې بندې سي، نور چې په چیش اوبه باري هغه پې بندېږي. ډیر سخت ده، ډیر زیات.
ځینې ځوانان بیا سره له دې چې د واورې اچولو لپاره ځای هم لري، په لارو او سړکونو کې اچوي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي سپای د خپل وراره پاکله وایي:
ما هغه ورځې واوره پاکه، زما وراره دغه واورې واخیستې د سړک منځ کې واچو. یو لاشبیل ځوان دی، بې تجربه سړی دی. نو رښتیا زه ډېر پې باندې په قار شوم. منګه دغه د واوره چې باید په هغه مناسب ځای کې اچوو چې د ونې لاندې وو، ډېر منګه ته تکلیفه واره وو. ټول بامبونه هم ټوله وو په یو ځای کې، او واوره بیخي زیات وو. تقریبا دو درې ساعته منګه مصروف دیدی وو چې واوره پاکو. خو دغه مشکلات هم ځان باندې تیر که، او الحمدلله واوره هم په هغه ځای کې واچوو چې هم خدای رضا شي، همې منګه هغه مسلمانی وظیفه په ځای شي، او هم آینده ته منګه د ونې ته یو مفاد وو. د سړک واورې هم واخیسته، د خپل دغه ونې بیخ هم ذخیره کړې چې د هغې دپاره اوبه وسي.
سپای وای خپله هیڅ کله هم واورې داسې ځای نه دی اچولی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې کړي. هغه له شرعي او حقوقي نظره په لارو او کوڅو کې د واورو اچولو په اړه وایي چې
واوره چې د بام نه پاکه وو، باید داسې یو ځای کې واچوو چې هم شرعي مسلې په نظر کې ونیسو، هم حقوقي مسلې په نظر کې ونیسو، هم هغه هدف چې دغه واوره واریدلی هغه په نظر کې ونیسو. شرعي موضوع دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ضرر رسول نشته. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان تر هغه مؤمن نشي کېدلی تر څو چې همسایه د دې ضرر نه امن کې ونوسي. واوره چې پاکوو د بام نه، باید هغه د خپل حدودو کې واچو. یو چې هغه شرعي مسله په نظر کې ونیسو شي. بل حقوقي مسله دا دی که هر ضرر د دینه جوړیږي، دغه مسؤلیت موږ ته متوجه دی. کله چې موږ دا پاکوو او یو ځای کې اچو، دا یخ وهي هغه بیخي بد حالت ځان ته اختیاري، که په دغې صورت کې څوک وغورځیږي، د دې مسؤلیت موږ ته راجع دی. مخې دینه چې مسؤلیت اوسي ګناه دی. حدیث شریف کې راځي وایي یو دغه مسایلونه چې په ورځ قیامت کې مسلمان ته محاسبه کې دا دی چې یو ضرر د عام لارې نشته کړی اوسي. دا واوره اچول په عام لارې کې لوی ضرر دی. حتی عرض وکم چې دغه کار د ریاضي فرمول د لحاظه ناروا دی، غلط دی. ریاضي کې یو فرمول دروده، هغه عدد چې لوی بوسي هغه یو علامه و دغې خوله به هغه پلو، او هغه عدد چې وړکی و دی خو اوس ګوري موږ دغه فرمول سرچپه کوو، د عام منافع د خپل د منافع قربان ګرځو. یعنی موږ د ریاضي فرمول لحاظ هم حق نه لرو چې ځان د خپل د ټول اجتماع نه برتر وګڼو. سپینګر مسجد ته مثلا روان اوسېږي، دا غورځېږي. دوه ګناه، یو چې دا غورځېدلی، بل چې د جومات نه موږ پریښی دی. یو ماشوم دی مثلا مسجد ته ځي، کورس ته ځي، یو متعلم دی، په سیاسره دی، د خپل اولاد سره کوم چیرې ځي، دغه کلویږي، مخالف د هغه افغاني غیرتي موږ دی.
په لارو کوڅو او سړکونو کې د واورو د اچولو پاک له مودې خلکو شکایت او د دوی کیسې واورېدلې. دوی له ښاروالۍ څخه غوښتل چې له لارو څخه واورې پاکې کړي تر څو خلکو ته د ستونزو لامل نشي. موږ دا موضوع د کابل له ښاروالۍ سره هم شریکه کړه.
زما نوم انجینر عبدالمجید دی، د ښاروالۍ د حفظ مراقبت د کار رئیس. د ښاروالۍ پرسونل دوه شپې او دوه ورځې حتی خوب یې ونه کړ، او د ټول ښار او د سړکونو نه یې واوره پاکه کړه. زه داسې فکر کوم چې دا ښار یوازې د ښاروالۍ نه دی، دا د ټولو خلکو شریک ښار دی. منګه د توان په صورت کې حتی د ډېرو عمومي لارو نه هم ټولې واورې پاکې کړې. که یو سړی د خپل کور واوره راوړي او په سړک باندې اچوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره بې انصافي. هغه کولی شي چې په یو ځای کې پرته وي او په مورو سره ډېره زر په یو دوه ورځو کې هغه اوبه کېږي.
د خلکو په وینا ډېری په هغو سیمو کې واورې پرتې دي چې هلته کورونه یو بل ته نږدې نږدې جوړ شوي، یعنی د واورې د اچولو ځای نه لري. موږ د کابل ښاروالۍ نه دا هم وپوښتل چې دوی ولې هغو کورونو ته د جوړولو اجازه ورکوي چې دوی بیا د واورې د اچولو ځای هم نه لري.
دا خو ډېره یو ستونزه وه، پخوا نه هم دا ستونزه موجوده ده. اوس چې د ښاروالۍ رهبري نوې شوې، د دې شیانو ته ډېره متوجه ده. حتی که تاسو په تلویزیون په دې کې ګورئ، دا خودسر کورونه اکثره ورانېږي، او دا په ښاروالۍ کې تصمیم لري چې دا څوک پرېنږدي نور چې دغسې کورونه جوړ کړي.
نو کورونه چې جوړې د هغې لپاره به پارک د هغې لپاره دغه ټول زمینه باید مساعده شي او بیا کورونه جوړ شي. شروالۍ دا څه ستونزې شته دی په د کابل په ښار کې، خو موږ ډېر کوشش کوو چې انشاءالله دغه ستونزې حل شي.
عتیق الله چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدې، له ټولو خلکو غواړي چې ځان ته په خپل لاس مشکل جوړ نه کړي، واورېدې داسې ځای واچوي چې عملار نه وي.
واوره یو ورځ وي، هغه کسان چې خپل واوره د بامبون نه د کور نه پاکوي خو یو ساعت یا دوه ساعت وخت نیسي. که دا بې ځایه اچوي، په کوڅه کې اچوي، په لارې کې اچوي، دا په هفتو کې دا تکلیف خلک ته پیښیږي. لار بندیږي، دا د بلند منزلونه دي چې په سړک په غاړه کې دا بلند منزلونه لس منزله، پنځلس منزله یا شپږ منزله، اته منزله جوړ کړي دي، دا د واورې ځای نه لري. دوی خپل د تعمیر واوره ټول راوړي عمومي سړک کچوی، چې دا باعث د تصادم دی، باعث د حادثات د ترافیکی کېږي. یو ورځ که هغه واورې پاک مشکلات کمتر وي، که دا راولي په سرک اچوي دا په یو هفته کې دو هفته کې دا مشکلات په همغه ځای کې وي. دا چې په یو هفته کې موږ په تکلیف اوسېږو، هغه یو ورځ هغه تکلیف ځان ته اخلو، هغه واورې په مناسب ځای کې چې چاته اذیت ونهشي، آزار ونهشي، هلته چو چې اولي لري خپل اولي کې واوره واچوي. له هل طرفه سرک مسئول پاتې کېږي لبندش نه، و بل طرف هغه واوره چې خپل اولی کې واچوي که نیالګي لري، ګلان لري، هغه ته ګټه رسوي، هغه ته یو ذخیره وي دی. اوبو پخوا وخت کې دولتي پروژگان چې جوړ شوی و هغه د کوسه فراخ فراخ و، اولی درلود، بلند منزلونه نه و، هغه بینقشو ځایونو که همچی آباتی کیدل د واورې ځای معلوم و. هر کور د واورې ځای دلو چې واوره کېدی هغه واوره د مسؤون ځای ته اچول. اوس دغه کلتور دغه فرهنګ له منځه تللی دی.
زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے زبر ٹپا تیا کسار شکنا اے تو وطن دا بیو رکھا زویا دزڑگی سارا